بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
ده سبيني خبري روكو راست خبرونه ديرو قدر منه ودرانو وريدونكو نازولو او قدر منه ليدونكو ستړی مشه په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسئ. دا د بیا هم د یوې مهمې موضوع باندې د بحث وړ دی چې د میلمنو نظر به پرې اخلو، هغه موضوع چې افغانستان او افغانان ورته ډېره زیاته اړتیا لري، اما دا هیلې تر ننه پورې په لازمه توګه نه دي پوره شوي. نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د سولې د ارمانونو د پیاوړتیا اوربان او تاوتریخوالی ته د نوې لوپو مخه اعلان کړی ده. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع د میلمنو نظر اخلو چې کسوله د جګړې ختم یا اوربان دي، نو آیا افغانان سوله ایز ژوند لري او همدارنګه په یو ټولنه کې باثباته سوله څنګه راتلی شي؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې میلمانه ځوابوي. قربانیم زنم شباشنا از ما قدر من همکار فوزیه جان احسانی.
بسیار زیاد تشکر از خودت نوشابا جان. من هم سلام های خدا به شنونده ها و بیننده های برنامه رو کراست از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم میکنم. آرزو دارم صحتمند باشین و همچنان بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه رو کراست باشین. هم قسمی که نوشابا جان گفتن، در برنامه امروز در رابطه با روز جهانی صلح صحبت میکنیم که برابر است با 21 ماه سپتامبر. اما صلح به چی معنا؟ صلح بر مردم افغانستان به چی معنا؟ و آیا نبودن جنگ در یک کشور به معنای صلح است؟ و صلح دیگر چی مؤلفه هایی داره که میتونه شامل در کشور وجود داشته باشه که بگوییم صلح است، یا اگر وجود نداشت نمیتونیم گفته که در کشور صلح تامین است؟ در روی موضوع صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی داریم. البته محترم یاسر احمدزی، رئیس انستیتوت صلح افغانستان، و همچنان رحیم جامع، تحلیلگر مسائل بین المللی را با خود خواهیم داشت. اما قبل از این که با مهمانای گرامی صحبت کنیم، خبرهای سرساده مشنویم.
درانو اوریدونکو، السلام علیکم. زنم شب آشنایم. تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 21 کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلومات امریکا غږ ته د ښاغلي درانی په مشرۍ د یو لوړ پوړی پلاوی سفر تایید کړ، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه پلاوی د سفر په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارزافیره میرمن کرینډکر د چهارشنبې د ورځې ناوخته د سپتمبر په 20 د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپله پاڼه لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د یو تخنیکي پلاوی سره په افغانستان کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې په ګډو اندېښنو او افغانانو ته د ملاتړ د برابرولو په لارو چارو خبرې کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو په دوحه کې د میرمن ډکر په ګډون د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو سره څو ځلې کتلي، خو دا لومړی ځل دی چې افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ډیپلوماتان د طالبانو د حکومت د یو پلاوي سره د نشه یي توکو د مبارزې په برخه کې په همکارۍ خبرې کوي. د آسیا پراختیایي بانک افغانستان سره مرسته اعلان کړي. په یو اعلامیه کې آسیا پراختیایي بانک ویلي چې مرستو ته د آسیا پراختیایي بانک اړو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د ملاتړ او بدیلي معیشت د چمتو کولو او افغانستان کې د بشري بحران د اغیزو کمولو لپاره دغه هیواد سره د 400 میلیونو امریکایي ډالرو مرسته تصویب کړې ده. د فلیپین په پایتخت مانیلا کې د دغه بانک لخوا د چهارشنبه پورې د سپتمبر په شلمه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې افغانانو سره د دغه بانک د پیسو د غملاتړ به د ملګرو ملتونو د ادارو لارې د خوړو د مسؤلیت د اړتیاو او افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو په چارو په مصرف ورسیږي. نن د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې د ارمانونو د پیاوړتیا اوربان او تاوتریخوالی ته نه ویلو په مخه اعلان کړی ده. خو دغه سازمان زیاته کړې چې ریښتینې سولې ته رسېدل یوازې په ځمکه د وسلو ایښودل نه دي، بلکې داسې یوې ټولنې ته اړتیا ده چې ټول غړي احساس ولري، وده وکولی شي، او په دې کې د داسې چاپېریال رامنځته کول شامل دي چیرې چې خلک د نژادي توپیر پرته له مساوي چلند نه برخمن شي. د هند ولسی جرګې چهارشنبه ورځ د سپتمبر په شلمه د سی یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې به یې د استازو په جرګې کې د ښځو ونډه دوه برابره او د دغه جرګې یو پر درېیمه برخه څوکۍ به دوی ته ځانګړې شي. په دې اړه نور تفصیل اورئ.
په دې اړه د هند د پارلمان ویان اوم بیرلا وویل دغه طرحه په پارلمان کې د حاضر غړو د دوه پر درو موافقو رایو سره تصویب شوه. دغه طرحه کله چې قانوني بڼه خپل کړي نو د ولسی جرګې او د ایالتي شوراګانو یو پر درېیمه برخه چوکۍ به ښځو ته ځانګړې کړی سي. که څه هم په هند کې چې د نړۍ تر ټولو لویه دیموکراسي ګڼل کیږي، ښځو په وروستیو لسیزو کې د صدر اعظمانو، والیانو او د ګوندونو د مشرانو په توګه دندې ترسره کړي، خو په پراخو سیاسي اړخونو کې د دوی حضور د نارینهوو په پرتله کمرنګه دی. همداراز رسمي احصایې ښیي چې تیر کال د هند د درېیمې برخې څخه کمې میرمنې د دغه هیواد په رسمي کاري ځواک کې شامل وې. د هند په پارلمان کې د ښځو د حضور او ونډې د زیاتولو طرحه له 1996 کال راهیسې شپږ ځلې رایې ګیرې ته وړاندې سوې، خو تر اوسه داسې یوه طرحه بریالۍ سوې نه ده. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا حکومت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شلمه وویل چې په وینزویلا کې د مخ په زیاتېدونکې بې ثباتۍ او ناامنه شرایطو له امله به د دغه هیواد 420,000 اتباعو ته اجازه ورکړي چې په متحده ایالاتو کې پاتې شي او د 13 میاشتو لپاره په قانوني توګه کار وکړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د وینزویلا هغو اتباعو لپاره چې د 2023 کال د جولای میاشتې د 1 نیټې نه مخکې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله محافظتي وضعیت تمدید او همداراز له متحده ایالاتو څخه د هغوی د ایستلو په وړاندې به ورته موقت خوندیتوب او د کار جواز ورکړي. زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د تایوان پاوز نن پنځشنبه یو لړ پوځي تمرینونه وکړل چې پکې په سنچوا کې یوې پوځي اډې باندې د بریدونو تمثیل اجرا شوه. په دې پوځي مانورونو کې ټانکونو او جنگي هلیکوپټر په جالي دښمن د ډزو کولو تمرینونه وکړل. د تایوان د دفاع وزیر دا اقدام یو تازه خطر بللې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې تایوان د چین برخه ده او هیڅ ډول بل موضوع ترمنځ نشته. نن پنځشنبه د آذربایجان لخوا د نیول شوې ناګورنو قرهباغ سیمې د بیا ادغام په اړه د یادې سیمې د ارمنیانو د استازو او آذربایجان د حکومت ترمنځ مذاکرات بیا پیل شوي. د آذربایجان دولتي خبري آژانس وایي چې د ناګورنو قرهباغ د سیمې یو پلاوی چې د روسیې 16 ساعتي ورسره وو د آذربایجان ایولا خارګوټي ته د خبرو لپاره رسیدلی دي. د ناګورنو قرهباغ چارواکي او د آذربایجان دولتي رسنۍ وایي خبرې د سیمایزو مشرانو او د باکو د حکومت ترمنځ د آذربایجان سره د ناګورنو قرهباغ سیمې د بیرته یوځای کېدو په اړه کیږي. داود د سات خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
ترانو اوریدونکو، قدر منو لیدونکو، ډیره مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غاښنا راډیو خبرونه اوریدلی او سم اوري او خبرونه ته هم غواکوي. کورم ودان دواړه درانه مېلمانه په لاین کې دي، ځان به متيقنه کو چې دوی زمون غاګ اوري. جامع صاحب ستړي مشي خبرونه ته؟
سلام، سلام خدمت شما.
احمد زید صاحب تاسو هم خره خلاصم؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته مننه.
کورم ودان احمد زید صاحب پښتنه به تاسو نه پایل کوم، تاسو د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د مشر په صفات دندلارې د افغانستان د سولې پروسه هم څارلې لیدلم، دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ثبات راتلو لپاره هڅه کوي. اول کېدای شي چې یو لنډ تعریف د سولې ولرو چې سوله څه شي ته وایي. البته د سپتمبر دغه 28مه چې د سولې ورځ نړیواله ورځ په نامه نومول شوې ده، ملګرو ملتونو هم ورته دغه تعریف ورکړی چې سوله د ارمانونو د پیاوړتیا او اوربند او تاوتریخوالي ته نه ویلو په هدف دغه ورځ اعلان کړي. خو ستاسو په نظر افغانستان شرایطو ته په کتو سوله څنګه تعریفوي؟
بیا هم سلامونه تاسو ته درون ملمات او درون اوریدونکو ته. متاسفانه چې هغه تعریفونه چې د سولې لپاره واقعا مونږ لرو، واقعا سولې تعریف څنګه چې دلته ویل شوی، یعنی په بیلو برخو کې ځینې ځانګړنې لري چې تغییر به پکې راشي، خو په مجموع کې سوله هغه ده چې په یو هیواد یا یو سیمه کې راته یو کور کې یو څوک یو وګړی د خپل د ټولو حقوقو څخه هم په فزیکی لحاظ هم په معنوي لحاظ هغه ترسیدگی ولری او ټول حقوق تورسیږي، او هغه څه چې دای حق لري که هغه حکومتي نظام ویلته هغه ته د درسیدگی لپاره باید هغه هلې ځلې وکړي او تر هغه چې امکان وي هغه ورته ورسیږي. چې متاسفانه خصوصا په افغانستان کې، د افغانستان په پارک او غږیګو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو یا 22 کلونو کې او د هغې نه پخوا هم د سولې له نامه څخه متاسفانه یا د دې عنوانه څخه همیشه سیاسي ټیکادارانو سترو هیوادونو فقط او فقط د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړې ده. اما متاسفانه افغانان لا هم په مغه بدبختی کې دي. موږ متاسفانه سکل په داسې یو حالت کې ده دا ورځ مانځو چې تر اوسه هم نابرابري په پراخه پیمانه په افغانستان کې شته. بې باوري، تعصب، له تعلیمه لرې پاتې کېدل، حقه حقوق دی د خلکو د دین لري پاتې کېدل، فقر او بدبختی، سلګونه بیګونا میندې او ماشومان په مختلفو هیوادو کې په مختلفو پلمو په زندانونو کې وخت تیروي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا ټول هغه مسائل دي چې موږ هغه تعریف ته یا هر هغه تعریف چې نړۍ سولې ته ورکوي یو هم دلته سمون نخري، بلکې موږ ډیر شاته دغه تعریف لسمې برخې امکانات هم افغان وګړو ته، خصوصا چون زمونږ تاسو فوکس په افغانستان دی، افغان وګړو ته نه دی رسیدلی. بدبختی دا ده چې حتی ملګرو ملتونو سازمان چې د 2013 کال پورې کوم اجنډا درلودله چې په هغه کې څو مهم بندونه یې دا دي چې مثلا تعلیم ته رسیدل چې افغانان ته نه لري دي، مثلا صحت ته لاسرسی چې افغانان متاسفانه نه لري، موږ مریض وړو ګاونډي هیواد ته مړی بیرته راوړو، دا بدبختي ده چې موږ نه لرو. تعلیم ته لاسرسی نه لرو. موږ همدا اوس هم په سوله کې، هغه واقعي سوله کې چې قرار دی وي، موږ ژوند نه شو کولای.
ډېره مننه احمد صاحب. نورو پښتنو ته بیرته تاسو ته راګرځو. کورم ودان
تشکر میکنیم از شما و همچنان جامی صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه. تشکر از وقتتان و از حضورتان در قدم اول.
تشکر، سلامت باشین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، بانو ایسان، بانو آشنا، جناب احمد زید و همه شنونده‌های عزیز برنامه.
ممنونتان. ما هم میخواییم از نگاه شما تعریف صلح بدانم و شما چه فکر میکنین آرمانی که افغان‌ها دهه ها از به او نمی رسن، افغانستان از نگاه شما آیا صلح هست یا نه، و تعریف شما چی هست از صلح؟
خدمت شما باید برسم که صلح تنها نبود جنگ معنا نمیشه، و زمانی که ما میاییم تعریف ها و تعبیر هایی را از صلح وقتی به سطح جهانی میدینیم، متاسفانه اینا متناسب با نمو کانتکست و متناسب با نمو وضعیت هر کشور نیست و یک بحث کلی و یک بحث عمومی را مطرح میکنن. و زمانی که باز میریم ما شما به افغانستان و مشخصا خود کشور خود و افغانستان میبینیم، در اینجا متاسفانه که ما ضمن از اینکه امنیت یعنی جنگ داریم ما با خود، همزمان با این ما امنیت روحی و روانی نداریم، امنیت جانی نداریم، امنیت مالی نداریم، امنیت فکری نداریم، امنیت اقتصادی و مالکیت نداریم. آزادی های خود که چی آزادی هایی است که متناسب با ارزش های دین ما بر ما داده شده، چی آزادی هایی که متناسب با مذهب ما بر ما داده شده، چی متناسب با ارزش های پذیرفته شده امروزه هست، ما همه از اینا رو می‌بینیم که متاسفانه اصلا نداشتیم و در مقطعهایی هم اگر داشتیم خیلی گذرا و به یک نحو به اصطلاح نمایشی بوده نسبت به اینکه نهادی نشود. وقتی ما از صلح پایدار صحبت میکنیم، ما باور ما است که صلح پایدار یک سلسله پیش‌زمینه‌ها و مؤلفه های در کار دارد تا ما بر از او برسیم، که متاسفانه در افغانستان اگر ما 100 سال گذشته را بیم به این طرف مطالعه بکنیم، در یک مقطعی از زمان خوب بودیم، ولی حداقل 50 سال گذشته به این طرف ما اولین چیزی که ضرورت برای داشتن یک سلطه داریم که تمامیت ارضی ما است و داشتن کنترل بر تمام جغرافیا، یعنی هم زمینی و هم هوایی داریم، متاسفانه ما این ارزش خود نداشتیم در داخل افغانستان. بارها در متناسب با رقم که احمد اکبر گفتن، متناسب با وضعیت و برنامه‌های کلان بین المللی و منطقوی در تغییر بوده. دومین مسئله ای که برای صلح پایدار میتونه مؤثریت داشته باشه و به اصطلاح اساس یک صلح پایدار تعریف بکنه، حاکمیت قانون هست که متاسفانه ما بارها شاهد ازی بودیم که قانون اساسی ما، قوانین نافذه ما، قوانین و میکانیزم های حمایوی که در داخل افغانستان بوده و تعهدات بین المللی ما در حالت متفاوت بودن، در حالت تنش، در حالت تناقض، در حالت تغییر بوده. مسئله دیگه ای که ما هیچ گاهی در افغانستان متاسفانه آنچنانی که تعریف میشه به یک حکومت داری خوب نرسیده ایم، که در اونجا سه قوه اساسی که دولت میسازه، قوه اجرایوی، قضایوی و بالاخره مقننه، اینا استقلالیت خود نداشتن، اینا در تعامل با هم نبودن، اینا هر کدام سر دل خود استفاده هایی میکردن از اون موقف خود. و در کنار از این متاسفانه ما احزاب سیاسی خیلی فعال را نداشتیم که به معنای واقعی از اونا بتونن که همو آزادی های دموکراسی و بالاخره همو ارزش های سیاسی را اونو تمثیل بکنن. بعدش اگر یک قدم دیگه پایین تر میایم، شما شاهد ازی هستیم که شهروندان افغانستان اینا آزادی های مدنی خود را نداشتن، آزادی های سیاسی خود را نداشتن، تامین حقوق شهروندی به شکل که باید می بود وجود نداشت. و در کل ما اگر ببینیم افغانستان و نظام هایی که در افغانستان آمدن، نه مشروعیت داخلی خود داشتن 100%، نه جایگاه بین المللی خود داشتن، و در حال حاضر که اصلا ما به یگانه کشور به سطح دنیا تبدیل شدیم که اصلا هیچ قانون را نداریم در اونجا، هیچ گونه تعهد را نداریم، و برعکس در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان همه روزه ما دچار تشنج هستیم، دچار بحرانسازی هستیم. افغانستان و فضای افغانستان امروز یک گروه به گروگان گرفتن و متاسفانه هر اون چیزی را که اونا میخواین متناسب فکر خود عملی میکنن، ولی هیچ گونه تعهد و خاص انسانی را در اونجا اینا برای شهروندان قائل نیستن. و همون رقم که احمد زکی گفت، در هیچ مورد از تعهدات بین المللی و تعهدات منطقوی و ضروریت و حقوق اساسی انسانهای داخل افغانستان تأمین نیست، و این خود از این نشان میده که ما خیلی فاصله داریم از اینکه ما و
تعریف واقعی سال برسیم. تشکر، به شما برمیگردیم. سوال های دیگه هست؟ ما نوشابه جان سوالی دارین، شما بفرمایید.
بله، احمد سیزب تصدی جامعی سیب خبری مواوری دلی تصدیخ بلن پا افغانستان که ده سولی ده نرد لو پاره یو لید لوری لره دلائل لره، ولی پا افغانستان که با سواد سول نرد یا قصر چه توقع کیگی حس دیری وشوی از به تاریخ چند بیانوم چه چا په وخت کې او څنګه هر طرف ته علت څه ده؟
جامی صاحب ډیر ښه رڼا واچوله په دې موضوع. تاسو د افغانستان تاریخ ته که ځیر شئ، تر ننه پورې تر ټولو ستره بدبختي په افغانستان کې او حتی په د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې چې دغسې دوامداره کړکېچونه دي، هغه دا دی چې موږ په مجموع کې واقعي او واحد تعریف د ملي ارزښتونو لپاره نه لرو. هر کله چې په یو هیواد یا یو سیمه کې واقعي ارزښتونو ته د واحد تعریف درلودو په حالت کې موږ اوسو، هغه وخت کې بیا هر څه سم پر مخ ځي. تاسې که داسې لنډ شاته ولاړسئ، مثلا د کمونستانو په وخت کې هغو یو څه غوښتل چې ټول نور ورسره همغږي نه ول. هغه نه وروسته، یعنی د هغه وخت نه تر دې ننه پورې، هره ډله ټپاله چې راپاڅېدلې ادعا یې دګرې کړې چې موږ په حقه یو نور ناحقه وو.
احمد صاحب ډېر وبخې خبره ده، په ګل بدله سوله باید سیاسي شي.
بدبختی هم داده چې سوله په ځینو حالاتو کې د سیاسي کېدو نه، بلکې د سیاسي افزار را په استفاده
یعنی کچېرې ډېر وبخې دغه اصل ته پکاتو چې سوله د انسان اړتیا ده، د یو بشري حق دی پرته د کوم دلیله، نو آیا دا باید سیاسي شي؟
همدغه ته ستونزه ده چې ما تاسو ته وویل چې مونږ همیشه ټولو نظامونو تر ننه پورې د سولې نه د سیاسي ابزار په توګه ګټه اخیستې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. همیشه ګراوګان پکې ملت دی، ستونزې پکې ملت ګالي، قرباني پکې ملت ورکوي، اما تش په نامه دوی د ملت لپاره یو داد خواهی کوي چې موږ دوی ته سوله راوړو. حال دا چې د پردې تر شا ټول د خپلو اهدافو لپاره متاسفانه جنګیږي، خلک مړه کوي او خلک د خپلو حقوقونه وروسته کوي. همدغه بدبختي په کلونو کلونو کې چې موږ شاته ګورو، هر نظام چې راغلی هغه ادعا د دې لري ځکه د خلکو هغه اصلي غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت چې د خلکو غوښتنو ته پاملرنه وشي، غوښتنې حل شي، هیڅکله به تاسو دلته وګورئ امریکې کې میلیون ها نفوس ژوند کوي، دوه سیاسي احزاب دي. د امریکې په هر ګوټ کې چې ته لاړ شي، سره له دې چې ځینې ایالتي قوانین به توپیر لري، اما په مجموع کې حقوق ستا ماشوم ته په مکتب کې عین حقوق رسیږي. تا ته په یو عادي وګړي په توګه چې دلته ژوند کوي، هغه حقوق چې تا ته د امریکې په دې ګوټ کې په یو بل ایالت کې رسیږي. افغانستان کې متاسفانه بدبختي هم دغه ده چې خپل حقوقو ته چې وخت خلک نه دي رسیدلي، هغه ده چې په یو نحو دوی د نظام خلاف ودریدلې دي. یو بل ډله چې غوښتل خپل هدف ته ځان ورسوي، همدغه ډله حمایه کړي، اما خپل هدف ته ځان رسولی، کله چې هغه هدف ته ورسېدي بیا هم خلک شاته پرېښودي. تاسو وګورئ مجاهدین هم دمدې ادا درلوده چې موږ د یو ښه او اسلامي نظام لپاره کار کوو. څه یې وکړه؟ او یا زره کابلیان مړه کړه، هغه جنگ سالارانو چې لاسونه په وینو سره و تر پارونه پورې په موږ باندې حکومت کا واته تر ننه پورې اکثره دخیل دي. نو بدبختی هم داده چې د سولې نه همیشه دوی د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده کړي، نه د هغه واقعي حق په شکل چې دا د یو وګړي حق دی. نو دغه بدبختی ده چې دا چې سیاسي شوي، په دې کې متاسفانه د نړیوالو او د نړۍ د غټو هیوادونو لاس هم ښکېل دی، ځکه دوی هم په لوړه کچه او په اوږدمهاله د اوږدمهاله ارزښتونو تر لاسته راوړلو لپاره دغه سوله سیاسي کړې ده. هغه ډلې ټپلې مثلا پړسولې دي، ورسره یې همکاري کړې او په نحوې هغوی ته پېژندنه ورکړې ده چې دوی په نحوې خپل اهدافو ته ورسېږي. حال دا چې هلته بیا هم حقوق په نحوې بیا پایمال دي. نو سوله په دغه شکل نه تنه خپل افغاني مشرانو، بلکې نړیوالو هم سیاسي بڼه خصوصا په افغانستان کې ورکړې تر څو دوی خپل اهداف.
بسیار تشکر از شما آقای احمدزی. جامی صاحب، به نظر شما مسئول از این کیست که قبلا شما ذکر کردین که در 100 سال گذشته به نظر شما صلح نبوده؟ اگر ما بگویم حداقل در 50 سال گذشته ما در افغانستان فکر نمی کنیم صلح بوده باشه، خب مسئول نرسیدن افغانستان به صلح کی است؟ ما سردمدارا و رهبرای خود داخل افغانستان یا کشورهایی که افغانستان به نوع با اونا تعاملات معاملات دارن و روابط دارن، چی است دلیل که افغانستان نتونسته حداقل به یک صلح نسبی برسه؟
باورم این است که افغانستان و قضیه افغانستان و هر موردی که مرتبط به افغانستان هست، اگر بحث جنگ هست، بحث صلح هست، بحث عدالت هست، بحث ارزش ها هست، اینا چند بودی و چند لایه هست. اولا بحث این هست که ما هیچ وقت در داخل افغانستان متاسفانه نتونستیم که یک محوریت های سیاسی بسیار قوی و مردمی را اساس بگذاریم و ایجاد بکنیم. این محوریت ها حالا معمولا در دنیا سه نوع محوریت وجود داره که یک محوریت های سیاسی است که ملاقم که همزه که بشاره کردن آمریکا یکی از نمونه های از دو است. که در اونجا احزاب بسیار قوی در اونجا حضور دارن و او احزاب ممثل و تمثیل کننده خواسته ها و آرای مردم هستند. نمونه دوم از اون نمونه و نمو کارتل های اقتصادی هست که به سطح چندین کشور، حالا مثلا به سطح دنیای سویت یک از نمونه های از او هست، مثلا در اونجا حضور دارن. و نوع سوم محوریت ها معمولا محوریت های دینی و مذهبی است که ما شما شاهد از او در عربستان هستیم، در ایران هستیم و در بعضی کشورهای اسلامی دیگر. اما در افغانستان متاسفانه در همین گذشته هیچ گاهی یک از این محوریت ها به شکل اساسی از او شکل نگرفت و اساس گذاشته نشد تا اون محوریت رهبر تولید بکنه و او مردم بالای از او اعتبار بکنن و پس دوباره اونا پاسخگو و جریان یک چرخ دو طرفه را ایجاد بکنن. ببینید دائما در افغانستان آنچه که اتفاق افتاده صلح بوده، آتش بس بوده، کاهش خشونت بوده، هر آن چیزی که اتفاق افتاده در غیاب مردم همگی آمدن ادعا کردن که ما نماینده‌های ملت و مردم هستیم، اما خواست مردم و ملت هیچ گاهی مورد بحث از اونا نبوده. یکی از نمونه های بسیار برجسته و تازه از او گفتگوهای صلح که زیر گفتگوهای صلح برای دوحه بود، قرارداد دوحه شکل گرفت و در اونجا ما با عنوان نماینده های جامعه مدنی افغانستان تمام صدا و خواست در اونجا انعکاس دادیم، رساندیم و یگانه خواست ما این بود که مردم حق دارن بدانن که در برابر این سال چی را از دست میدن و چی را به دست میارن، اما تا آخر هیچ گاهی پاسخ نشنیدیم. به خاطر ازی که در اونجا محوریت ها تنها محوریت های به اصطلاح سیاسی بود که به خاطر رسیدن به قدرت به هر روش در اونجا حضور داشتن و هیچگاه ارزش ها مردم وافه اجتماعی و تخصص را که در 20 سال گذشته ما به دست آورده بودیم در اونجا مورد بحث نبود، که در نتیجه از او افغانستان امروز به خانه امن ترورستان تبدیل شده، افراطیت بین المللی در اونجا حضور داره، از تحریک طالبای پاکستان و تاجکستان گرفته تا همه افراطیون در اونجا حالا امروز حضور دارن. پس به این اساس من باور من این هست که ما در افغانستان نیازمند ازی هستیم که ما محوریت های واقعی مردمی نشکل.
شما فکر نمی کنین آقای جامیف، شما فکر نمی کنین در دوره جمهوریت احزاب بسیار زیاد وجود داشت، احزاب نسبتا بزرگتری آن بود که رقابت میکردن در انتخابات ها، حکومت به اساس انتخابات شکل میگرفت، شما چرا فکر میکنین احزاب وجود نداشته و همچنان یک مردم افغانستان مسلمان هستن اکثریت قاطعشان، یعنی دیگه چرا نتونستن در یک محوریت از سه محوری که شما گفتین اینا قرار بگیرن و به صلح برسن و چرا همیشه مردم افغانستان نتونستن حق خدا بگیرن؟ ای حاکمان بودن که همیشه رقم زدن سرنوشت مردم و مردم خودشان حتی در دوره های جمهوریت نتونستن که تصامیم بگیرن که اینا سرنوشت حاکمان رقم بزن، نه حاکمان سرنوشت از اینا را به گفته شما پشت درهای بسته آن هم مثل موضوع دوحه.
20 سال گذشته دقیقا آن چیزی که شما اشاره کردین، ما بیشتر از 100 حزب راجستر شده و سیاسی را داشتیم در داخل ساختار دولت در وزارت عدلیه، اما با باور من هیچ یک از این احزاب واقعی با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی نبودن. اینا احزابی بودن که توسط حلقات خاص، گروه های خاص برای اهداف خاص و برای موارد خاص شکل گرفته بودن. بعض احزابی که واقعا اونا میخواستن که برای ارزش ها و برای تحول و تغییر کار بکنن، اونا سرکوب میشدن، صدای از اونا شنیده نمیشد، حامی نداشتن، طرفدار نداشتن، چون معمولا در شکل دهی احزاب مردم نقش دارن، این مردم هستن که شکل میتن، مسیر میتن احزاب. اما در افغانستان معکوس قضیه بود، یک کسی میامد حزب ثبت میکرد، راجستر میکرد، بعد از او با هر نوع فریب و چال و نیرنگی که بود بالاخره آرای مردم را به دست می آورد، رأی مردم را به دست می آورد و بعد از او چند تا عکس می گرفت و می رفت ادعا می کرد که ما نماینده اینی مردم هستیم و این حزب ما هست. و ما شاهد از این بودیم که نتیجه از او همو بحران‌های انتخاباتی بود، چی در سطح ریاست جمهوری، چی در سطح پارلمانی، که ما شاهد از این مسئله بودیم. اما یک بحث دیگه که در اینجا شما اشاره کردین، یعنی دقیقاً بحث مردم هست، ولی متأسفانه که در افغانستان آنچه که اتفاق افتاد این بود که هیچ گاهی در همین 50 سال گذشته حمایت واقعی از ساختارها صورت نگرفت توسط مردم، چون هر دوره یک ارزش‌های خاص آمد، اگر کمونیسم بود، اگر بحث جهاد بود، اگر دوره اول طالب بود، اگر مثلا 20 سال جمهوریت و ارزش‌های دموکراتیک بود و اگر امروز باز مسئله طالب هست، اینا هر کدام ارزش‌هایی بود که مقطعی آمد و با رفتن همون گروه او ارزش‌ها هم از بین رفت. و این معنی که هیچ وقت اساس و یک سیستم ایجاد نشد که مردم او را حمایت بکنن و تمام بحث در داخل طرح و عمل و برنامه های واقعی بالاخره برای از او فضا و فرصت مساعد نیست.
بله گیره من جامعی سب احمد سب چه فکر کوایی چه دوست چه راځي دا عیني شرایط ته په کتو د افغان په افغانستان کې د سولې به اسرا وخت چې مخکې جامي سیب مرته اشاره وکړه. البته دا ټول موضوعات تړلي دي که د انتخاباتو مسایل دي که ګوندي فعالیتونه دي که دا ټول د افغانستان د سولې پورې سولې همدغه مسایل پورې تړاو لري. عیني شرایط ته د افغانستان په کتو طالبانو حاکم دي دوی وی چې سولې ده آیا د ټوپک پزما کوي خودل یا څنګه چې د سولې په تعریف کې راغلي چې اوربند یا د جګړې باندې دل سوله امداده طالبان وی چې افغانستان امن دی سوله شته اما هر ورځ تاسو رپورټونه او خبرونه اوري آیا دا سوله ده افغانستان کې سوله شته؟
متاسفانه چې بدبختی همدغه ده چې مون ډیرای شیان د لنډمهاله لپاره لرو اما هغه لنډمهاله مسایل هیڅکله د خلکو درد نشي دوا کولی. تاسو وګورئ درست ده چې په هغه کچه باندې چې روزانه انفجار کېده او راکټونه راتلل او خلک وژل کېدل صحیح ده په هغه کچه به هغه مسایل نه وي اما تر څنګ وګوري په معنوي لحاظ څومره څه موږ له لاسه ورکړي دي.
احمد صاحب دلته زه پوښتنه لرم چې ټول وایي چې هغه انتحار او انفجار چې په خوا کېده اوس نه کېده اما په همدې خبرونه کې ځینې شنون کې وایي چې انفجار انتحار د ټولو مسؤلیت خپل طالبانو اخسته آیا دا باید اوس د امتیاز په صفت طالبانو ته ورکړل شي؟ دا امتیاز باید ورکړل شي طالبانو ته چې اوس د سوله یا اوس چې انفجار او انتحار نه کېږي دا سوله ده یا دا
نه نشو کولای هیڅکله ځکه په هغه انفجار او انتحار کې د یو سیاسي ډلې یا د یو بیرونی هیواد یو سوله لاسه نه دي تللی. دلته عام وګړي وژل شوي دي. دلته باید هغه خلک د دغه امتیاز ورکول یا نه ورکول عام خلک تصمیم ونیسي نه یو بیرونی کس. بالاخره رازو دی ته چې په هر ډول چې وو د دوه معامله مثلا دغه حد ته رسېدل ول چې یو ستر هیواد چې شل کاله د یو ادرس سره جنګیږي خلک مړه کوي په دې خاطر چې زه تروریزم له منځه وړم په خپل 15 یا 14 کال کې بیرته دا واهي همغه ډلې ته شروع کوي همغه ډلې ته رسمي دفتر ایجادوي او بالاخره هغه ډلې ته په نحوي واک بیرته وسپارل کیږي. نو وخت چې داسې ده چې امریکا هم داسې غواړي چې دغه ډله حاکموي په مجموع کې د افغانستان زه د یو عام افغان وګړي په توګه دا غواړم چې هر څوک ځکه په افغانستان کې پخوا رژیمونه تر ننه پورې هر څوک چې راغلي تپل شوي رژیمونه دي یاوی هم د خلکو په غوښتنې متاسفانه نه درغله. بالاخره دای یو د هغو څخه مهمه دا ده چې افغان وګړو ته کسه ونه شي زمونږ ارزښتونه او زمونږ غوښتنې او زمونږ ضرورتونو ته پام ونه سي د ته هیڅ کله بیا د سولې په نوم نه مونږ ورکولای شو.
د باثباته سولې لپاره البته د کورنۍ تشکیل کې سړی نظر کې ونیسي همدغه کورنۍ ټولنه جوړی څومره ضرورت دی چې سړی د خپل اگر چې دا پښتنه به مدوم راغه نه خو بیا څومره ضرورت دی چې سړی خپل ځان سره پخلا وسی او دا سوله د کوم زینه باید پایل شي ډیر مسائل. بله مهرباني
مهمه همدا دی چې کله کورانه یو نامونکو لوکو د یو ماشوم ته په یو سوله ایز ماحول کې غچی باور وکړي هغه به هیڅکله ټولنه ته ضرر ونه رسي. خو کچیر د دې ماشوم پلار په یو داسې ماحول کې هغه شوی وي او د داسې مسایلو سره یې سروکار وي چې هغه اصلا د سولې په ارزښت نه پوهېږي طبعاً د دې تاثیرات د ده په ماشوم د ده په کورنیو لېږي او همدغه دی چې نسل په نسل دا انتقالېږي. د دې تر څنګ چې اوس موږ نشو کولای چې مکمل یو نسل له منځه ویسو دلته د قانون حاکمیت تر ټولو ښه وسیله ده چې کله قانون حاکم شي بالاخره د قانون د حاکمیت لاندې کاس زهنونه بل د ولاموی منګه غا بیهیویر چینج بیا ډیر زر کولای شو هغه خپل د وضعیت تغییر د قانون د لډاره هم کولای شو. بدبختی دا ده چې مونږ په دغومره وخت کې چې ځان ته تغییر هم نه دی ورکړی کتلیم دي چې څوک پښتنه نه کی کزه یو جرم کوم یو څه کوم یو څوک پښتنه والا نشته او که پښتنه والا يم وای د یو پیسو په مقابل کې دی یو ټلیفون کول په مقابل کې یا دا چې زه د کومې ډلې پورې تړلایم بیرته باغه مجرم خوشی کېده قانون حاکمیت اوس د ټولو نه مهمه موضوع ده چې قانون حاکم شي خلکو ته حقوق ورسیږي نو خلک څنګه غواړي ځکه د افغانستان ټول وګړي باید وزیر او وکیل نه وسی او دویمه غوښتنه مې دا ده چې د نړۍ په کچه نړیوال باید بخنه و غواړي د افغان ولس نه باید بخنه و غواړي چې د خپل خلکو له درنه د بدبختی ووځي چې
مانه احمد صاحب نور پښتنو ته راګرځي دا پښتنه مې ځکه وکړه چې همیشه د حکومتونو نه غوښتل شي چې خلکو ته باید سوله او ثبات راولي اما دا پښتنه مې ځکه وکړه چې خپل موږ څه مسولیت لرو دی او سولیز ماحول کې د ژوند جوان کول څومره ټولنه هوسا کول شي اصول ټولنه ته اصول ټولنه ته ورکول شي مانه تاسو نه
بسیار تشکر از شما آقای احمدسای جامی صاحب باز هم برمیگردم به شما خب به نظر شما چی میبینین در افغانستان با در نظر داشته مداخلات خارجی با در نظر داشته مسئولیت های جامعه جهانی در قبال افغانستان و مردم و وضعیت کنونی شما فکر میکنین پیش زمینه برای آمدن یک سال در افغانستان وجود داره اگرچه طالبان میگن اونا اسلام آوردن حکومت کاملا اسلام سوچه شده است و مردم هم در حکومت اسلامی زندگی میکنن شما چی میبینین اگر پیش زمینه های وجود داره با می شرایط چی است که مردم روی از او کار کنن کسایی که مسئولیت دارن یعنی احساس مسئولیت میکنن کار کنن تا افغانستان برسه با یک صلح یا حداقل امو زمینه ها را بگذارن خشتای اول امو چی است
خب معمولا هر نظام و ساختاری که به قدرت رسیده ارزشای از او ارزشای سوچه و جهان شمول بوده حالا ادعای را که طالب هم میکنه این دین اسلام تازه برای مردم افغانستان و برای ما نیاورده که به اصطلاح ما تازه از اینا بپذیریم که دین سوچه و دین اصلی و واقعی را اینا آوردن در حالی که همه ما میفهمیم که این دین منحصر تنها برای یک بحث دیوبندیزم است و تنها مربوط اکورا خطک است و از او بالا جای دیگه چالش نداره و در کشورهای اسلامی هم مورد پذیرش نیست و در دو سال هم این مد نظر گرفته شد و اثبات شد اما آنچه که مهم هست ما میخوایم خدمت شما چهار مورد اشاره بکنم که در این چهار مورد ما میتونیم که بعد از او رای حل هم بیرون کنیم اولین بحثی که هست در هر زمان در هر دوره یک چیزی که خیلی حاکم بوده بحران بی‌اعتمادی بوده و این بحران بی‌اعتمادی که متاسفانه با مداخلات استخباراتی هم به سطح ملی و در لایه های مردمی چه به سطح همو احزاب بوده که حالا ظاهرا یک حزبی بوده یا به شکل گروه ها بوده یا قومی بوده یا زبانی یا مذهبی یا فکری یا ساختاری در لایه های مختلف متاسفانه این بحران بی‌اعتمادی یکی از اساسات شده که ما نکنیم همون ساختارهای مردمی را شکل بدیم دومین موضوعی که بوده بحثی است که هر ساختار هر نظامی که در افغانستان به وجود آمده و یا در حال حاضر گروه طالب در اونجا حضور داره بحران مشروعیت و بی‌باوری به مشروعیت مردمی بوده چون بحث‌های تکنیکی و بحث‌هایی که در بحث قوانین ایجاد میشه یک موضوع است ولی تمامی قوانین و ساختارها مشروعیت خود از مردم میگیرد و ما حتی شاهد بودیم که در همه 20 سال گذشته در پروسه‌های انتخاباتی که به اصطلاح مردم نقش داشتن حتی همو هم با در نظر داشت همون معیارهای تکنیکی که وجود داشت مشروعیت دادن نمیتونست به ساختار پس نظام‌هایی که بر اساس یک تعامل میآیند اونا خو اصلا با بحران مشروعیت و بی‌باوری مردم بر از مشروعیت روبرو هستند مسئله سوم بعد از اساسی که هست یک جامعه ما داریم که حداقل در 20 سال گذشته به این طرف متاسفانه پی هم متأثر از فقر بودن از ترس بودن و از به اصطلاح تهدیدها و سیاست حزب که در اونجا با نام‌های مختلف حالا یک کس آمده به نام مسلمان یک کس را کشته یک کسی آمده به نام روشن فکر یک کس را کشته یک کسی به نام مجاهد کشته شده یک کسی به نام کمونیست کشته شده ولی اونمو کسایی که میتونستن و توانایی داشتن و میخواستن که محوریت‌های مردمی را شکل بدن اینا به زودترین فرصت حذف شدن از جامعه یا تبعید شدن یا کشته شدن و ترور شدن تا این که محوریت ها شکل نگیرن و از همون مهمتر مسئله دیگه ای هست که هر زمانی را که ما میبینیم حداقل در 40 سال گذشته وقتی تحول در افغانستان آمده این تحول مقطعی در همون جا یک معامله صورت گرفته پس از اون نظارت از تصدیق و تعهدات و چگونگی رسیدگی به اون تعهدات مطرح بحث نبوده مثل که امروز باز یک بار دیگه مثل سالهای 1996 افغانستان داره آهسته آهسته به فراموشی سپرده میشه و جامعه جهانی با این که در طی یک قرارداد طالب آورد و به افغانستان برش تحویل داد ولی هیچ گونه اقدام نمیکنه. برعکس امروز مشاهده هستیم که حمایت های مالی تکنیکی هفته واره بر از اون روان میکنه. پس به این اساس ما فکر میکنم که ما مهمترین بحثی که داریم این هست که ما بریم اول ما ارزش های خود یک بار تعریف کنیم. ارزش هایی که مثلا از طرف گروه ها از طرف
مثلا کدام ارزش ها ارزش ها را طالبا هم تعریف دارن که فرهنگ افغانی و اسلام یا شما کدام ارزش ها را منظور
کنه؟ من شما میتونیم عرض بکنم که آنچه که طالب میگه از نظر من هیچ حرف از او بر من ارزش حساب نمیشه، به خاطر اینکه در دو سال گذشته به شکل متون حداقل دو صفحه هم اینا بیرون ندادم که ما بدانیم که بالای چی خود از اینا تفاهم دارن تا ما اوره بدانیم. ما وقتی که از ارزش های مشترک صحبت میکنم، ارزش های مشترک محوریت هایی که مردم کنار هم جمع میکنه بدون اینکه در نظر داشته زبان و قوم و مذهب و سمت و بسیار فرهنگ باشه. اولین بحث آموزش و باسواد شدن هست که این هم در بحث های دینی ما هست، هم در بحث های فرهنگی ما هست و در 20 سال گذشته هم ما شاهد از این بودیم که در ساحاتی که خود طالب نوام ساخته بود در اونجا آموزش نبود، ولی درهای مکاتب در تمامی ولایات، در تمامی اقوام، در تمامی مذاهب باز بود و هیچ مشکلی نبود. دومین بحث بحث به خدمات هست و این است که مثلا به صحت، برای کار، برای مالکیت و بالاخره برای زندگی روزمرگی خود یک شهروندی که داخل افغانستان زندگی میکنه او دسترسی داشته باشن.
بله
خیلی مهم است که تفاهم روی این صورت بگیره که بالاخره ما مردم از روشن فکر ما گرفته است تا آدم بیسواد و دهقانزاده و بالاخره حتی
پیش از اینکه نوشابه جان سوال به شما بتم، یک سوال دیگه از شما دارم جامی صاحب. شما
جامی صاحب هیله بچه پختن لند جواب که چه احمد زیست منتظر،
یعنی شما از محوریت ها چند بار یاد کردین، اما طوری که ما همیشه گفته میشه با تغییراتی که در افغانستان آمد گفته میشه یا گزارش ها هم همیست که بعضی حقیقت ها تغییر کرده، مثلا محوریت های قومی تغییر کرده در افغانستان، یک مشکل قومی است که هیچ کسی را رد نمیکنه و اقوام بین هم افتیده یا اقوام بین هم انداختن. شما فکر میکنین با امی درزی که در بین اقوام افغانستان وجود داره میتونه مردم دوباره گرد یک محور جمع شون، به خصوص بعد از حکومت طالبان که قومی محور گفته میشن و مردم عقدمند شده، شما فکر میکنین با همین شرایط قوم های افغانستان دوباره گرد یک محور جمع شوند و حکومت یا سیستم یا نظامی بسازند که منجر به اعتماد شود؟
ما باورم این است که هیچ قوم در داخل افغانستان و نمایندگی از امو قوم که تمام امو قوم پشتر از افساد شده باشه او نظام و قدرت به دست نداشته. امو رقمی که من قبلا اشاره کردم، هر کس با هر زبان، با هر پرچم، با هر عنوان و نمایندگی از هر قومی که آمده او ادعای خود اون ساختار بوده، ولی مردمی که واقعا به اون قوم وابسته بوده اونا هیچ وقت کشتگی مثلا نبودن و نیستن و امروز هم باور ما همیست که نیست. ولی یه چیز فراموش نکنیم که ما از درون چالش ها فرصت ایجاد میکنیم برای حل بیرون میکنیم. ما اگر خود مردم قشر روشن فکر و سرمایه گذاریه که بالای روشن فکران در 20 سال گذشته شد، اگر ما از این نتونیم یک نسخه رای نجات پیدا کنیم برای افغانستان، دیگر هیچ گوی دیگه ما نمیتونیم که بریم به طرف ترقی و انکشاف و به طرف یک زندگی با ارزش در داخل افغانستان فکر بکنیم، چون دیگه نه دنیا میایه با تیارای B-52 خود در داخل افغانستان، نه هم قرار بر ازی است که دیگه ارزش های جهادی و ارزش های دینی و من نمیفهم ارزش های دیگه که امروز از او سوء استفاده شده او دیگه کارایی و یا بازار داشته. مهمترین بحث همین که مردم کنار هم بیان، روشنفکر کنار هم بیان و این بار از درون بطن جامعه ما مردم داشته باشیم و این مردم هیچ گاهی مشکل و تعصب نداشتن و این تعصب تنها در سطح اونمو کسایی بوده که به خاطر به قدرت رسیدن خود نماینده مردم میدانستن.
ممنونم.
دیر امانه ندیر اساسی تکوتا میشاره اکره چه ولس ایت کلا پده که برخانه در لوده غیر در سیاسی نونه. تاس ندیر امانه نجامی سه پات اخبارونه به دخبارونه روسته شیبی دی در احمدی سب نپختانه مطرکو. احمدی سب امدسش تاس در خبرو پا پیل که ولی چه زنه قدرتونه. د افغانستان د سولې په پروسه کې یا بے ثباتۍ کې مسول ګڼل کیږي، اوس چې د دنیا د سر لکه یو کلی غونډه شوې ده او د هیوادونو سیاست یا مداخله ستاسو په وینا یا د افغانستان اوسني شرایط سیاسي ډلې ده تپلی دا هر څه رسوا دي، لیدل شوي دي، منل شوي دي، تحلیل شوي دي، ارزونه پیشی ویدی، هر فکر که وی چه دوازه با امدست دوامو که افغانستان با امدست بی ثبات حالت که پاتی شی؟
هر هغه وخت یو جرم دوام پیدا کوي چې د غل لپاره کومه سزا وجود نه لري. هر کله چې مون یو جرم یا یو مجرم یا په معنوي لحاظ یا په مالی لحاظ یا په فزیکی لحاظ هغه خپل سزا ته ورسو او قانون په تطبیق کو بیا باندې تکراریږي. غیر لږه لکه څنګه چې تیرو ډلو همدغه موضوع تکرار کا اوس به هم په همدغه شکل تکراریږي تر څو چې موږ هغوی د قانون منګو. مثلا اوسنی نظام کې چې طالبان هم د دې ادعا کوي چې هر څه سم دي ډېر داسې پیښې شوي چې متاسفانه هغوی د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. که چیرې په دې شکل وي د باثباته کېدو اړخ ته مشکله ده، خو تر څنګ کوم شیان کومک کوي لکه څنګه چې جامی صاحب اشاره وکړه چې خلک اصلا خلک نور خسته دي نه غواړي په دغه مسایلو کې. خلک وایي چې ما ته فقط یو مړی ډوډۍ وي چې ناس مې مور وي نور زما د هر څه نه تېر. خو خلک باید دوباره ژوندي شي، په خلکو کې کار وسي او د خلکو په منځ کې کار کول. بیا هم تعلیم ته اړتیا ده تر څو چې زموږ ذهنونه روښانه نشي، مونږ خپل ارزښتونو باندې پوه نشو، مونږ په دې پوه نشو که مونږ په یو واقعي سوله کې ژوند وکړو نور څومره ښېګڼو ته رسېږو. بیا همدغه ده چې مونږ لپاره سوله او جنګ دواړه بې معنا حالات.
بله احمد صاحب، اوس چې د افغانستان شرایطو ته ګورې، مثلا طالبان حاکم دي، دوی وایي چې قراري ده، ثبات شته، د سوله د افغانستان کې لکه څنګه چې په تعریف کې ویل شوي دي چې سوله یوازې د اوربند او د اصلي په ځمکه ایښودل نه دي. افغانان اوس هم سره دي چې د نسبي امنیت احساس کوي، اما ورسره دغه لوږه، فقر، د نجونو په مخ دغه مکتبونه تړل، د ښځو بیکاره کېدل، چې دا ټول هغه مسایل دي چې خلک د نارامۍ احساس کوي ورسره. دغه لپاره څه کول پکار دي؟ نړۍ څه کولی شي؟ خپل افغانان څه کولی شي؟ که چېرته افغانان خپل ځان مسؤول ګڼي نو دوی باید څه وکړي؟
تاسو وګورئ کله چې نړۍ تصمیم ونیول،
البته ډیرو بخښه احمد صاحب، البته د افغانانو اوسنی ناتواني باید په نظر کې ونیول شي او شرایط په نظر کې ونیول شي. تاسو خپل ځواب راکړئ مهرباني.
افغانان همیشه متاسفانه ناتوان اول، خو دا چې نړۍ هم لکه څنګه چې تاسو ویلې نړۍ کې مون هم د غکلی کې یو د یو کور حیثیت لرو او په نړۍ کې غد نهادونه شته چې هغه په تصمیم گیری کې یا د اقل په پالیسی جوړولو کې یا د اقل لاس لري کوي شي. نو نړۍ چې څنګه په جریان دی یو میاشتې افغانستان دی یو نظام نه بل نظام ته وشو کړی چې تسلیم کی، نړۍ دا هم کولای شي. باور وکړي که نړۍ په هغه شکل چې د سولې پروسه کله په قطر کې روانه او په هغه مره ګرمۍ چې هلته موږ د نږدې نه لیدل چې د مختلفو هیوادونو استازي به راتلل او تلل ملاقاتونه به، هیڅکله دغسې ملاقاتونه د افغان نجونو د تعلیم لپاره نه دي شوي. متاسفانه فقط په سمبولیک شکل یو څو اعلامي دي د دې نه اضافه د افغانستان کې د فقر په خاطر هیڅکله دغسې ګرمې ناستې ولاړې نه دي شوي، هیڅکله دغسې فشارونه نه دي راغلي. که چېرته نړۍ واقعا وغواړي چې افغانستان او خصوصا عام ولس افغانان له سترګو ونه غورځوي، نو بیا د خبرو اترو په فشارونو په مختلفو لارو چارو کولای شي
چې
افغانان خپلو حقوقو ته ورسي، خو نړۍ
بله. یعنی د طالبانو په موجوده کې فکر کوي چې افغانستان ته سوله راتلی شي؟ لنډ سوال،
په هر حالت کې راتلی شي؟ ما تاسو ته وویل د ظاهر شاه له دوران نه چې خلک وایي چې ډېره ښه سوله و تر ننه پورې، بالاخره هغوی هم افغانان دي. مهمه دا ده چې د هغوی ذهنیتونه دي د دغه سنه چې دوی اوس روان دي د دې له حالته واوړي او دې ته دې وادار شي چې دغه حقوق د خلکو ته باید ورکړل.
ممنون تر آقای جامع. به آخر پروگرام بسیار وقت کم مانده، آخرین سوال همچنان از آقای جامع میگیریم. از آقای احمدزی بسیار زیاد سپاسگزار هستیم. آخرین سوال آقای جامع، اگر شما جواب بدین، شما هستین در خط یا نه؟ بله جامع صاحب، فکر کنم آقای جامی در خط نیستن. آقای هستین؟ خواه شما صدای من رو دارین. وقت بسیار کم مانده، کوتاه اگه آخرین سوال شما جواب بدین که خب آقای احمدزی هم از نظام ها گفتن، به نظر شما چگونه یک نظام در افغانستان کار میته؟ نظام های مختلف تجربه شد البته در افغانستان، حالا به نظر شما چه فکر میکنین؟ چه نظامی کار میده که هم اعتماد ایجاد شده بین افغان ها و همچنان دست خارجی ها نتوانند مداخلات کنند و همچنان منجر به یک صلح پایدار و همه جانبه در افغانستان شود؟ نه تنها نبود جنگ دیگه، مردم آرامش دیگه هم داشته باشه، هم آرامش فکری مسئولیت. بفرمایید کوتاه اگه جوابتین.
من باورم این است که بحث نظام ها خیلی بحث کلانی هست که هر کدام خوبی و بدی خود داره. اما ما فکر میکنم هر نظامی که در داخل افغانستان باشه، در صورتی که خود مردم در اونجا نقش داشته باشن و در ساختار از اون سهیم باشن و ارزش هایی که از طرف مردم مطرح میشه در نظر گرفته شده، او اساس شده میتونه به طرف ازی که به طرف خوشبختی ما را بکشانه. ما فراموش نکنیم هر نظام و هر ساختاری که مخصوصا در 150 سال گذشته در داخل افغانستان آمدن، اینا همه از اینا متاسفانه با در نظر داشت تعاملات استخباراتی کلان منطقه و بین المللی بوده. من خود من شخصا مشکل من با ایدئولوژی و با فکر استخباراتی که در منطقه حاکم است، که گاهی طالب میاره، گاهی لشکر طیبه میاره، گاهی القاعده میاره، گاهی جیش محمد میاره، گاهی تحریک طالبای پاکستان میاره، گاهی تاجیکستان میاره، و همه از اینا در میواریت یک آجندای زیر نام اسلام و نام اسلام یک آجندای سختگیرانی افراطی را میارن که نه او پیوند با اسلام دارن، نه با فرهنگ مردم داره و نه به آینده ما را میتونه کشانده. بنابراین هر نظامی که به یک مردم محوریت و اصل باشن، ما باورم ای است ما به نتیجه میرسیم و ما میتونیم اساس یک تحول بنیادی و نهادی و اساسی را از داخل افغانستان رقم بزنیم.
بسیار تشکر، بسیار زیاد تشکر میکنم جامعه صاحب. متاسفانه وقت تمام شد برای صحبت ها با مهمانای گرامی ما. از هر دو مهمان گرامی، رحیم جامی و یاسر احمدزی، تشکر میکنیم که در برنامه حضور داشتن و با ما بودن. نظریاتشان و تحلیلشان با شنونده های گرامی ما هم شریک ساختن. حالا با اجازه از مهمانای گرامی و خداحافظی از مهمانای گرامی، اخبار سر ساعت هم شنویم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. توماس وس، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، میگوید که ایالات متحده همچنان بزرگترین تمویل کننده کمک های بشردوستانه برای رفع نیازمندی های مردم افغانستان است. آقای وست با بیان این مطلب در صفحه ایکس نگاشته است که در مورد وضعیت بشری در افغانستان با مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری، بحث کرده است. در خبر دیگر، جورج دافر ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با یک هیئت تکنیکی حکومت طالبان در دوحه در مورد نگرانی‌های مشترک و حمایت از افغان‌ها در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
کارنده کار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که او و همکارانش با هیئت طالبان در این دیدار در مورد ریشه‌کن کردن مواد مخدر، ممنوعیت آن، درمان اعتیاد و معیشت های جوگزین در افغانستان بحث کرد. به گفته دکر، او توصیه های کارشناسان افغان در داخل و خارج از افغانستان را در مورد این که چگونه جامعه بین المللی می تواند در مبارزه با مواد مخدر کمک کند و نقش مهم زنان افغان در این زمینه شنیده است. شرجفیر ایالات متحده برای افغانستان گفته است که مواد مخدر از دیر زمان یک فاجعه انسانی و اقتصادی برای مردم افغانستان و جهان بوده است. اگرچه مقامات بلندپایه حکومت طالبان بارها با مقامات ایالات متحده از جمله دکر در دوحه دیدار کرده اند، این اولین بار است که دیپلمات‌های سفارت ایالات متحده در افغانستان با یک هیئتی از طالبان در مورد همکاری در مبارزه با مواد مخدر گفتگو میکند.
یک هیئت بلندپایه پاکستانی به ریاست آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، امروز پنجشنبه 21 سپتامبر برای گفتگو با مقامات طالبان وارد کابل شده است. یک دیپلمات ارشد در سفارت پاکستان در کابل سفر این هیئت را به صدای آمریکا تایید کرد، اما در این باره جزئیات بیشتری نداد. برخی منابع پاکستانی در اسلام آباد به صدای آمریکا گفتند که قرار است این هیئت در سفر به کابل با مقامات ارشد حکومت طالبان در مورد وضعیت افغانستان و پاکستان گفتگو کند. حکومت طالبان تا کنون در مورد سفر این هیئت به رسانه ها چیز نگفته است. همزمان با سفر این هیئت به کابل، جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان، گفت که این کشور با تهدید بزرگی از سوی گروه های تروریستی مستقر در افغانستان، از جمله تحریک طالبان پاکستان و داعش، مواجه است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که یک توافق به گفته وی خوب در مورد برنامه هسته‌ای تهران در صورت امکان پذیر است که ایالات متحده به تعهد خود عمل کند. آقای رئیسی باری دیگر تاکید کرد که خروج آمریکا از توافق 2015 هسته‌ای ایران به هدف مهار برنامه هسته‌ای تهران، تعهدات آمریکا از جمله تحریم‌ها را زیر پا گذاشته است.
به تعهدات خودشون آمریکایی‌ها عمل بکنند، بله، میتونه راه برای یک توافق خوب آماده باشه. اما اون چی که اخیراً انجام شده نسبت به هم نقض پیمان‌هایی است که سه کشور اروپایی داشتند و هم در این رابطه مواضع به ناحق و ظالمانه ای که اخیراً این کشورها گرفتن، مواضع اونها مواضع درستی نبود.
آقای رئیسی در خصوص تبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده گفت که آن افراد گروگان نبودند و استفاده از این واژه را نادرست خوانده، گفت که آنان زندانیان بودند که به خاطر تخلفات محکوم شده بودند. سفارت کانادا امروز پنجشنبه 21 سپتامبر اعلام کرد که با تشدید اختلافات دیپلماتیک با دهلی جدید و پس از تهدید در رسانه‌های اجتماعی علیه کارکنانش، شمار دیپلمات‌های خود را در هند تنظیم خواهد کرد. تنش میان اوتاوا و دهلی جدید پس از آن بروز کرد که جاستین ترودو صدر اعظم کانادا عوامل حکومت هند را به دخالت در قتل یک رهبر سیک کانادایی که در ماه جون سال روان میلادی در منطقه ونکوور کشته شد متهم کرده و از این کشور خواست تا برای روشن کردن موضوع با جدیت تمام عمل کند. حکومت کانادا پس از متهم کردن هند به قتل این رهبر سیک کانادایی هندی تبار در یک اقدام تلافی جویانه یک دیپلمات هندی را از اوتاوا پایتخت کانادا اخراج کرد. هند اتهامات صدر اعظم کانادا را مضحک خواند و یک دیپلمات کانادایی را از این کشور خارج کرد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در نخستین سفر خود به چین پس از گذشت نزدیک به 20 سال امروز پنجشنبه وارد شهر هوانگجو در شرق چین شد. وزارت خارجه چین گفته است که سفر آقای اسد روابط سوریه چین را به یک سطح جدید پیش خواهد برد. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که قرار است رئیس جمهور سوریه فردا جمعه پیش از شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی با همتای چینایی‌اش و سایر مقامات چین ملاقات کرده و روی روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه مشترک بحث و تبادله نظر کنند. خبرگزاری رویترز نوشته است که این سفر ادامه اقدامات بیشتر اسد برای پایان دادن به بیش از یک دهه انزوای دیپلماتیک و تحریم‌های غرب علیه حکومت او می باشد. بشار الاسد در سال 2004 میلادی پیش از شروع جنگ داخلی در سوریه به چین سفر کرده بود. و صدر اعظم پولند گفته است که کشورش پس از این به اوکراین سلاح ارسال نمی کند. ماتیوس موراویسکی در یک مصاحبه چهارشنبه شب گفته است که هدف پولند این است تا خود را با اصری ترین سلاح مجهز سازد. اسوسییتد پرس به نقل از این مصاحبه گزارش داده است که صدر اعظم پولند از یک طرح نوسازی نظامی در حال انجام صحبت کرده که به نظر می رسد ناشی از ترس تهاجم روسیه در منطقه می باشد. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، کشورهای همسایه کیف برای شمولیت در پیمان ناتو و تجهیز مهمات و سلاح‌های عصری‌تر تلاش ورزیدند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو قدر منو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې شبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدی. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې ارکو راست خبرونه په همدې پای ته رسیږي. په راتلونکو لنډو شیبو کې لا هم د امریکا غږ نورې خبرونه به جریان ولري. موږ سره اوسئ.
شنونده های گرامی، تشکر از اینکه شنونده و بیننده برنامه روک راست بودین. برنامه روک راست به پایان میرسه، اما سایر برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان جریان داره. برنامه بعدی ما را سحر جان عظیمی میزبان خواهد بود که برنامه روایت امروز است. بیننده باشین. از طرف من فوزی احسان، خداحافظ.
بله درنو آوریدین کو من سره وسیل یادم واسه چی خبرونه لا هم جریان لري. تاسو په لاندې شی بو کې د روایت امروز خبرونه واوري. تر بیا خدای ملشه، شپې ورځې نیکمرغه.